پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده دوه میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې، خو پاکستان یې له تمدیدېدو ډډه کړې ده. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته پر رسیدو دی چې افغانستان ته د پاکستان له خوا له وړاندې د کډوالو راتګ زیات شوی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسون ویلي پرون شنبه له پاکستانه شاوخوا 6000 کډوال افغانستان ته راړول شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېده. پوتین د چین د ولسمشر شي جین پینګ په کوربتوب د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیه په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه پکې اخلي. د سرمشریزه په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګهای همکاري سازمان چې چین او روسیا د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکاري لپاره په یو مهم چوکاټ بدل شوی. چین، هند، روسیا، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بلاروس د شانګهای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکو غړي هم لري. سرمشریزه په داسې حال کې پیلېږي چې بیجنګ به د چهارشنبه په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د اتیایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د یوې لویې پوځي نندارې کوربه وي. هغو مانورو کې هم د روسیې، شمالي کوریا او ګڼ شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشران ګډون کوي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجنسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې پر الرهوی باندې د تیرې پنجشنبې په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه د حوثیانو لخوا تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. د غزې د جګړې له پایله حوثي وسلوال د فلسطینیانو په دفاع کې پر اسرائیل او لویدیځو اهدافو بریدونه کوي. او په متحده عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړې په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوب لري. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت د ماښام په 1:30 بجو د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړې کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان پر بشري حقوقو یو څارونکو بنسټ ویلي هغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقص پیښې ډېرې شوې.
زندگی زنها و دخترای افغان واقعا دشوار شده.
در افغان فضاون جون و شوان پریشتی هم سخت شویده. در امرو بر معروف لوری دیر سخت قوانین وزه شوی چیز منگشوان یه لنور هم سونزمن کرده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یوې سروې ښیي چې څه باندې 90% افغانان د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
طالبان نسی کولی چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید دا زمینه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
پاکستان کې څه باندې 1 میلیون کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیږي.
وضعیت ډیر خراب ده. سخت مدار او پترس باندې ګرځم. په هر نه کا هر چې پوس نه بغوانی بسیدل ګرځي کدن سټیل در سره وک ډیر خوشی کوي او کنه
به دې تاریخ. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړي چې صدر اعظم او څو وزیران د اسرائیل په برید کې وژل شوی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلي راځو. د سر راپور ته د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبر کړي راپور کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقونو د ښځو له حقونو سرغړونې مستند کړي. په ورته وخت کې د هیواد یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر ستر بلې کړکېچن کېږي. طالبانو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپور نه رد کړي او د خپل حکومت په وړاندې تبلیغات بللې دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 په حساب کړی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړی شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپيان سوي دي. د راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګړنو محلي سرچینو او ملي نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د مندونو لمخې د تیر حکومت خواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعين او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لا درک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې داوي کړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکم د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتيري وزل سوي دي. لدی ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کینوم خبر سي، ازادي راډیو ته وویل
چې نو کوم افغان پای بند هستند کسو چې به افغان میزیر پرچم شونم چې زندگی میکنم به یک بهانه، به یک توطئه، به یک دسته.
دوی کوم عمومي عفو تجمن دي، هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمه او توطئه له مخې له منځل لري کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانی حکومتي کارکونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجه او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او په کې راغلي چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تابعي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومي کړي، بلکې پټکوې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړی دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزدا کړو به برخې سوي یو شمیرونجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هر ورځې په تیریدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختيږي. لدې ډلې یوې انجلۍ چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي راډیو ته وویل
مسنده کې زنانه او دخترای افغان واقعا دشوار شوه، چون بر علاوه از اینکه دروازې مکتب ها او پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان زنانو ژوند په ریښتیا هم سخت شوی دی. ځکه سربیره پر دې چې د مکتبونو او پنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي، د امر بالمعروف له لوري ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولای د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تابعیزي کاری شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلې دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د روادارۍ سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو په برخه کې لا هم پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې یو سروې ښيي 92% افغانان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل لا اکرام ولا اکرام اور.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لښپګم او ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څخه د 5-6 کال تیریږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډېری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون د اگست په 9 خبره کړې ویلي، د ټول افغانستان په خاري او کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبري کړي او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهمې دي. د دې تر سره شوی سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې د شمیر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه ترمنځ 95% ته رسیږي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استاذې سوزان فرګوسن له قوله راغلي، دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې نجونې له موږ سره شریکوي، دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لوڼې زده کړې وکړي، ځکه هغوی پوهیږي چې سواد او زده کړه د یوې نجلۍ ژوند بدلولی شي په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. که څنګه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان اگست په 14 کورنۍ او رسنیو ته ویلي و چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده. خو لز زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکو ول د طالبانو لراتک مخکې د ولسم ټولګي زکونکو وخو اوس په کور ناشته ده. هغه چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
د دوی اصلي هدف د انجونو نزد کړې کول دي. خو افغان ولست او ناس طبقه ته په هر رښتیا کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکو چې دی هم نغښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال تر بل هر وخت افغاني کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او د طالبان نه باید د خلکو غوښتنې لپاره وغورځوي.
طالبان نسې کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې شزینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړو وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د شزو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غرازي د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 90% ښځو ویلي چې د طالبانو لولوري په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغیزمن کړي. د غرض له نیمایي زیاتو مرستندوی او موسسو هم شکایت کړي چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغیز کړي. دغه ادارې ویلي پر ښځو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره 60% ښځې لا هم په برابر راتلونکي باور لري. د غرض 3/4 برخه ښځو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللې او ډیرو ویلي چې د خپل کورنۍ په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. کڅوم پر خزو د طالبانو غنو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه غن خبرګونونه راپارولي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې د افغان خزو حقونه خوندې شي، هغه دا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.